گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن سه شنبه ده د 1999 کال د هود د میاشتې 28مه ده چې د 2019 کال د مارچ د میاشتې 12مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د طالبانو نه غوښتي دي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلی دی د طالبانو او د امریکا د هیئت ترمنځ خبرو کې پرمختګ راغلی دی. امریکا د شمالي کوریا نه غواړي چې خپل ټول اتمي فعالیتونه بند کړي او د برتانیې پارلمان نن رای ورکوي چې د اروپا د اتحاد نه څنګه د وتلو جریان مخې ته بوزي.
د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي چې د افغان میرمنو سره مرستې ورځ په ورځ کمیږي. د هلمند خبریالان د دولت څخه د ولس او ځان دپاره د امنیت تضمین غواړي.
دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولو ښاریانو ژورنالیستانو خوندیتوب دپاره باید دوی آمادګي ولري.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ امریکا له شمالي کوریا څخه غواړي چې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کړي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د طالبانو نه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. محب ویل د طالبانو سره سوله په سیمه کې د نړیوالې ترهګرۍ د ختمېدو معنا نه لري. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواوې به د دهشتګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی، ځکه دا لوی اوږدمهاله ګواښ او خطر دی او نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. ښاغلی محب د سولې په ارتباط داسې وویل:
طالبان خای د خپل خوخه د وختونو اوږد لیست ولري، خو کدا وختنه د افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو له مقرراتو سره برابر نه وي، نو هیڅ ډول موافقه به پریونی شي، ځکه چې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک شراکت تړون لري.
د موهب په وینا امریکا د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان نه وځي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو دغه پرمختګونو جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلزاد د څه د پاسه دوه اونیو راهیسې د طالب استازو سره په دوحه کې په خبرو بوخت دی. سره د دې چې د دې غونډې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د پرمختګونو د کیدلو خبره کړې ده. خغلی قریشی نن په اسلام آباد کې د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې ټولې ډلې هڅولې دي چې سره کینی او با مفهومه بین الافغانی خبری وکړي. سره د دې چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي، طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت سره د مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې ده. خغلی قریشی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې په دغو خبرو کې د خلو دوه وړخونو طالبانو او امریکا په خبرو کې د پرمختګ پاکله تروسه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې په نوو ګمارونو کې جنرال بسم الله وزیری د جنرال محمد شریف یفتلی په ځای د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. همداشان یاسین زیاد د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال او فهیم رامین د هوایی قواوو د قمندان په توګه ګمارل شوی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې رولا غنی ویل خزو سوداګرو د بل هر وخت نه اوس ډیر پرمختګ کړی دی. رولا غنی ویلی دی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو منندوی ده، خو ډاډه نه ده چې دغه مرستې به ادامه پیدا کړي یا نه. رولا غنی ویل:
برای ما جای مسرت است.
زموږ لپاره دا د خوښۍ ځای دی چې دا ټول پرمختګونه په یوه حساسه مرحله کې ترسره کیږي.
په داسې وخت کې چې موږ اندېښمن یو چې آیا بهرنۍ مرستې به ادامه ولري که نه. موږ د نړیوالې ټولنې له مرستو منندویه یو، خو نه باید هیر کړو چې دا مرستې ورو ورو کمیږي.
میرمن غنی وویل چې د افغانو ښځو پرمختګونه به دایمي وي او د سولې د راتلو په صورت کې به هم ادامه ولري. میرمن غنی ویلی دی چې اوس په رسمي ډول 1,150 سوداګرې ښځې په کار بوختې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو او د غیر حکومتي ادارو یو ګډ ټیم تر اوسه د قندهار، هلمند او د فراه په ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې 8,995 سیلاب ځپلې کورنۍ ثبت کړي دي. خو اوچا دام وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله ګډ ټیم د قندهار په 9 ولسوالیو او د فراه د ښار بهر د سیلابونو له امله کورنیو ته د رسیدلي زیان پلټنه لا نه ده بشپړه کړې چې امکان شته په دغو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو کورنیو شمیر له دې زیاتي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دغه دفتر په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د مارچ د روانې میاشتې په سر کې د سیلابونو په اړه په خپل شپږم راپور کې ویلي چې یوازې د قندهار په ښار کې 4,698 کورنۍ سیلابونو ځپلي دي. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه، نهر سراج، نوه، بارکزی او نادلی ولسوالیو کې 1,292 کورنۍ سیلابونو ځپلي دي. همداشان د فراه په ښار کې 3,215 کورنۍ وروستیو سیلابونو ځپلي دي.
په هلمند کې یو سیمه ییز خبریال د چسپکی ماین په چاودنه کې سخت ژوبل شوی دی. خبریال نثار احمد احمدی نن د 57 مهال نه مخکې د لشکرګاه په ښار کې په موټر کې روان و چې چسپکی ماین وچاودېده او دی سخت زخمی کړ. د هلمند د والي نطاق عمر ځواک آشنا راډیو ته ویلي دي چې نثار احمد احمدی اوس د عاجل مرستو په روغتون کې بستر دی. د حملې مسؤلیت روسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
او په نړیوالو خبرونو کې امریکا د شمالي کوریا نه غواړي چې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کړي نو بندیزونه ترې لرې کیدلی شي. که څه هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشتې د کیم جونګ اون سره تر غونډې مخکې د یو څه نرمښت اشاره کړې وه، خو د شمالي کوریا دپاره د امریکا استازی اوس جدي پیغام لري. د دې خبر تفصیل د ګالیا رڼا نورستانۍ نه اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل د امریکا لخوا د موازي اقداماتو نه وروسته چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام د یو شمیر برخو د لمنځه وړلو کار پیل کړي، یعنی په بدل کې په موازي ډول بندیزونه لرې شي. کیم په خاص ډول د بندیزونو لرې کېدل غواړي. اوس داسې ښکاري چې شمالي کوریا به د خپلو غوښتنو د ملاتړ لپاره د ډیرو مزایلو د ازمایښت ګواښ وکړي. د تجارتي مصنوعي سپوږمکیو عکسونه ښکاره کوي چې شمالي کوریا د سپوږمکیو د توغولو د یوه مرکز یوه برخه رغولې او د پالستیک توغندیو او راکټونو د برخو د یو ځای کولو په یوه مرکز کې فعالیت ډیر کړی دی. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د جنوبی کوریا د خارجه وزارت نطاق نن شمالي کوریا ته ویلي دي چې ښه صحیح قضاوت وکړي. د کیم ان چال د دې تبصرې نه مخکې په دې ورځو کې ځینې عکسونه چې مصنوعي سپوږمکیو اخیستي و خپاره شوي دي، ښیي چې شمالي کوریا د اوږدو واټن راکټونو د توغولو ځای چې تیر کال یې له منځه وړی و بیرته جوړ کړی دی. دا عکسونه په ویتنام کې د امریکا او شمالي کوریا د عالي غونډې نه دوه ورځې وروسته چې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېده خپاره شوي دي.
د برېټانیا پارلمان نن د سېشنبې په ورځ په دې باره کې د رایو ورکول شروع کوي چې پریکړه وکړي چې څنګه د اروپایي اتحاد نه د وتلو جریان مخې ته بوزي. د پارلمان غړي نن د صدراعظم تریسا مې نهایي پلان ته رایه ورکوي چې حکومت یې تیر کال د اروپایي اتحاد سره پرې موافقې ته رسېدلی دی. په اول ځل رای ګیري کې د دې پلان یې لږ ملاتړ شوی و، خو صدراعظم مې د دوشنبې په ورځ استراسبرګ ته لاړله چې هغه نوي شرایط ومنل شي چې تیر کال پرې د اروپایي اتحادیې د رئیس جان کلاډ چانکر له خوا نه غږېدلی وه او هغه هیله لري چې د خپلو مخالفینو نه برایه وګټي.
د امریکا حکومت وایي چې د کړکیچنو حالاتو له امله په دې هفته کې په وینزویلا کې د خپل سفارت ټول کارکوونکي د وینزویلا نه وباسي. د سفارت یو شمیر کارکوونکي د جنوري په میاشت کې هغه وخت د وینزویلا نه ایستلي چې جمهور رئیس نیکولاس مدوري د امریکا سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. د امریکا په شمول 50 هیوادونو د مخالفینو مشر خوان ګایدو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت پیژندلی دی.
په یمن کې اوسی اغیان او د سعودي په مشرۍ باندې د ائتلاف پوځیان د تیرو 4 ورځو راهیسې د یمن په شمال کې د څه باندې 20 ملکیانو د وژل کېدو ملامتي په یو بل اچوي. ایران پلوي حوثیان وایي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تیارو په خلکو بمباري کړې ده، خو د سعودي ټلویزیون وایي چې حوثیانو عام خلک وژلي دي. حوثیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پایتخت سنا او حکومتي ادارې ونیولې. حوثیانو او د یمن حکومت د دسمبر په میاشت کې په اوربن موافقه وکړه، خو حوثیانو اوس هم د یمن په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې کنټرولوي.
او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د 2020 کال لپاره د امریکا بودیجه اعلان کړه. د امریکا سره د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر لګښت نه علاوه د راتلونکي کال ټوله بودیجه 3.8 تریلیون ډالر ده. په نوې بودیجه کې د دفاع د وزارت بودیجه 15% زیاته شوې ده، خو په غیر پوځي لګښتونو کې بیا 15% کموالی راغلی دی. د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو رئیس چک شومر د ترامپ بودیجه شرمونکې بللې او هغه یې د منځنۍ طبقې د خلکو په ټټر یو گزار بللې دی. همداشان په دې وروستیو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین د صدر اعظم لی کی کینګ د حکومت په کلنی رپورټ کې د ملک د جاه‌طلبانه پلان چې تحلیلګران غواړي پوه شي چې آیا دغه غونډه د پلان سره برابره ده او کنه، غواړي چې پټې وساتي. چینای ساخته 2015 دغه پلان چې بیخي د حکومت په سبسیډي او د چینایي کمپنیو په ظرفیت چلیږي، داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې په لسو سکتورونو کې لکه برقي موټرونه، بایومیډیسن، د راتلونکي نسل اطلاعاتي ټکنالوژي، روباتونه او مصنوعي استخبارات ټول پکې شامل وي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چی خبرونه تر پای ووري. تاسو مخکې په خبرونو کې هم اوریدل درنو اوریدونکو چې د افغانستان د ملي امنیت ستر سلاکار حمدالله محب له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې له طالبانو سره سوله په سیمه کې د نړیوالې ترهګرۍ د ختمېدو په معنا نه ده. ښاغلی محب د افغانستان له نړیوالو شریکانو وغوښتل تر څو افغانستان ته د سیمه ییز نړیوال همکار د سولې او ثبات لپاره د ګډو هدفونو د شریک په سترګه وګوري، نه یوازې د اقتصادي ګټو په خاطر. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو سره سوله د نړیوال ترهګرۍ د پای په معنا نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ښاغلي محب وویل افغان ځواکونه به د ترهګرۍ ضد کړنو سره مبارزې ته دوام ورکړي، خو دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی، ځکه دا لوی اوږدمهاله ګواښ دی چې نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي امریکا افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د سولې په روانو خبرو کې به له افغانستان څخه نه وځي.
طالبان ښایي د خپلې خوښې د غوښتنو اوږد لیست ولري، خو که دا غوښتنې د افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو له مقرراتو سره برابرې نه وي، نو هیڅ ډول موافقه به پرې ونه شي، ځکه چې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک شراکت تړون لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ډیرو هغو محدودو مسایلو په برخه کې دي چې یوازې په دوی پورې اړه لري، لکه افغانستان کې د امریکا شتون او ترهګري. په نورو هر ډول مسایلو باندې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې وشي.
ښاغلی محب وایي چې د سویلي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره د سولې په برخه کې یو ښه ګام و.
په افغانستان کې دا یوازې په طالبان او نورو ترهګرو ډلو باندې فشار نه دی، بلکې د سولې د سیمه ییزو ستونزو اړخ یې هم مطرح دی.
په دې کې د طالبان او نورو ډلو د هغو تمویل کوونکو او خوندي ځایونو برابرونکو په څیر مسایل هم د سولې په لاره کې شامل اړخونه دي، او لا هم د سولې لپاره زموږ په هدفونو کې شامل دي.
محب د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ په برخه کې د پاکستان پر وړاندې اندېښنه وښوده.
سوله اړتیا ده، واجب ضرورت لیدل کیږي، خو په هر قیمت نه. د افغانستان اساسي قانون او همداشان منتخب دولت په کې درناوی وشي. دا پروسه باید ټول شموله وي او د یو افغانستان استازیتوب وکړي، نه د څو کسانو ترمنځ معامله. که سوله افغانانو پورې تړاو لري او د هغوی لخوا تامین کیږي، نو دغه سوله باید د خپلو افغانانو لخوا تر تعامل لاندې ونیول شي.
حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که امریکا له افغانستان نه ټول سرتیري هم وباسي، افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي.
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو غواړو تر څو افغانستان ته د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو د یوې منبع په توګه وګوري، نه یوازې د اقتصادي ګټو په حیث، بلکې د دوی ترمنځ د سولې او ثبات د مشترکو اهدافو په توګه وګوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملېدل به د دې لامل شي چې روانې خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هلمند خبریالان د دولت څخه د ولس او ځان د پاره د امنیت تضمین غواړي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي چې په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د هیئت ترمنځ د مذاکراتو له امله د مارچ له وروستیو څخه د اپریل تر منځنیو ورځو پورې ځنډیدلې ده. خرم دا هم وایي چې د سیاسي نظام په نوعیت هم په دوحه کې خبرې سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د پخوانی ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي چې د مسکو د ناستې تعقیبي د دوحې ناسته ځنډیدلې ده.
امریکایان او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې موافقانه په مخ تللې، ډېرو توافقات سره رسیدلي. نورو مراحلو د مخکې بولو دپاره باید څه مشورې او څه کارونه دواړه طرفه وکړي. دا بین الافغاني غونډه چې وه، دا به زه فکر کوم چې د هغه معین وخت نه چې اواخر د مارچ د میاشتې وو، آخر هفته د غونه لږ څه وځنډي.
د مسکو د لړۍ د دوحې د ناستې کره نیټه معلومه شوې ده؟
زه فکر کوم کیدای شي چې د اپریل میاشتې په نیمایي یا داسې وخت کې وشي.
ښاغلی خرم وایي په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی، او په وینا یې سوله بېله موقتې ادارې ممکنه نه ده.
مسائل داسې ښکاري چې نهایی شوي، او حتی د آینده په ارتباط هم داسې ښکاري چې څه نوی جوړښت به وي د هغو په ارتباط خبرې په مخ تللې.
یعنې سیاسي نظام؟
بله، سوله بدون د داسې یو موقت ادارې د منځته راتلو نه به ممکنه نه وي.
د موقت ادارې له جوړېدو سره ولسمشر غني سخت مخالفت ښودلی دی او ویلی دی چې هیڅ امکان نه لري. بل لور ته ځینې نورې سرچینې چې د قطر خبرې تعقیبوي وایي د دوحې په ناسته کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر په 10 جزئیاتو توافق شوی، او دا چې افغانستان به امریکا ته تهدید نه وي هم توافقات شوي دي.
په دغه ناسته کې پرمختګ شته، دا چې وروستۍ پریکړه به کله کېږي، ولس کاله جګړه سوې ده، همدا خبرې به کېدای سي وخت ونیسي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په رسمي ډول لا نه دي ویل شوي چې دا مذاکرات به کله پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په هلمند کې یو سیمه ییز خبریال د چسپکې ماین په چاودنه کې سخت زخمي سوی دی. نوموړی د درملنې لپاره کابل ته لیږل سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د هلمند والی جنرال یاسین خان له امریکا جوغ آشنا رادیو سره په خبري کول چې د خبريال نثار احمد احمدي پر موټر د ماين چاودنه د دولت وسلوالو مخالفینو کړي. د نثار احمد احمدي د سپرلي پر موټر نن سه شنبه سهار لشرګا شهر کې د 57 رادیو د دفتر مخته د ماين چاودنه سوي، په پیښه کې نوموړی سخت ټپي سوي. د هلمند والی زیاتی چې شاغلی احمدی په خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو کې د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، او همدارنګه د خلکو د مشکلاتو اړوند په سیمه ییزه کچه خبرونی او خبرونه ترتیبول. دی په دې اړه داسې وایي:
فعلاً تداوی لاندې ده، او په عمومي کې وایي چې صحت خلک خپینه مشکلات لري. ولایت مقام په دې په حق له رئیس صاحب شفاخانه سره نور سره هم خبرې وکړې، همدارنګه راز مرکز سره هم خبرې وکړې چې د لاخته تداوی په خاطر به ان شاء الله نن دې مرکز ته انتقال وکړي.
نثار احمد احمدی په هلمند کې د ملي تلویزیون، خاور تلویزیون او 57 سیمیز تلویزیونونو سره د خبريال په توګه له تیرو لاسو کالو راهیسې کار کړی. نو موړی د محل د 57 رادیو د نشراتو د مدیر په توګه داند درلوده. په لشرګا کې د 57 خصوصي رادیو تلویزیون مشر میرویس پاسون له حکومت څخه د جرنالیستانو د ساتنې غوښتنه کوي، او وایي چې مخکې هم د اوازې ورته رسیدلې وي چې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي تهدیدونه موجود دي، خو حکومت یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولو شاعریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي، په خاص ډول سره د ژورنالیستانو خوندیتوب د تر باید دوی امدګي ولري، او دوی د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت دې یو خاص توجه وکړي.
که څه هم تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په هلمند کې میشت خبر اعلان وایي چې ښاغلی احمدي ته د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې ګواښونه موجود وه. په هلمند کې سیمه ییز خبریال عبدالله حمیم آشنا راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدي ته تر ډیره د هغه پر شخصي فیسبوک پاڼه د هغه د ځینو لیکونو او تبصرو په واجه ګواښونه موجود وه. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد بللی و. دا په روان میلادي کال کې پر خبریالانو درېمه حمله ده چې ترسره کیږي. په جنوري میاشت کې په فراه او په فبروري میاشت کې بیا په تخار ولایت کې دوه خبریالان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا هم نړیوال رپورت. د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د واشنگتن د بندیزونو له ختمېدو مخکې دی پیونګیانګ باید خپل اټومي پروګرام په بشپړ توګه ختم کړي. ملګری ملتونه وایي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې جنجال کم سوی، خو په شمالي کوریا کې د خلکو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. نور حال پر پټ کې ووري.
امریکا له شمالي کوریا څخه غواړي چې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کاندي او په وړاندې به بندیزونه لري شي. که څه هم جمهور رئیس ترامپ تیره میاشت له کیم سره تر غونډې مخکې د یو څه نرمښت اشاره وکړه، خو د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازی اوس جدي پیغام لري.
موږ په تدریجي ډول غیر اتمي کول نه غواړو. جمهور رئیس په دې اړه وضاحت درلود، او دا هغه موقف دی چې د امریکا په حکومت کې پرې بشپړ یووالی موجود دی.
کیم وویل د امریکا لخوا د موازی اقداماتو نه وروسته چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام د یو شمېر برخو د له منځه وړلو کار پیل کړي، یعنی په بدل کې به په موازی ډول بندیزونه لري شي. کیم په خاص ډول د بندیزونو لره کېدل غواړي. اوس داسې ښکاري چې شمالي کوریا به د خپلو غوښتنو د ملاتړ لپاره د ډیرو مزایلو د ازمویښت ګواښ وکړي. د تجارتي مصنوعي سپوږمکیو عکسونه ښکاره کوي چې شمالي کوریا د سپوږمکیو د توغولو د یو مرکز یوه برخه رغولې، او د بالستیک توغندیو او راکټونو د برخو د یو ځای کولو په یو مرکز کې فعالیت یې ډیر کړی دی.
It's their anger at
دا د غونډې د بی پایلې پاتې کېدو په اړه د هغوی غوسه ده. د همدارنګ پراتونکو مذاکراتو کې د فشار زیاتول دي. دا د هغوی د خبرو فرهنګ دی. تشنج زیات کړي او یو مزایل واسمای.
لویه پوښتنه دا ده چې واشنگتن به د شمالي کوریا له خوا د مزایل ازمویلو ته څه ځواب ورکړي.
زه به له کیم څخه ناهیله یا خوابدی شم. فکر نه کوم چې داسې وشي، خو وبګورو څه کېږي.
د خبرو اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت د ترامپ او کیم د اړیکو لپاره یوه ستره ستونزه او ازمایښت دی. آیا د دوی اړیکې به وکړای شي دغه سړې شوې خبرې بیرته تازه کړي؟
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د آنلاین پاسپورټونو سیستم پرانیست چې هر ورځ به تر 10,000 پورې کسان پاسپورټ ترلاسه کوي. اوس مهال د پاسپورټ ریاست په ورځ کې 2,000 کسانو ته پاسپورټونه ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د کورنۍ چارو وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت په مرسته د اسان خدمت پروګرام له لارې نن د سه‌شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په آنلاین بڼه خلکو ته د پاسپورټونو د ورکړې پروګرام پیل کړ. دا آنلاین سیستم په یو ساعت کې 6,000 کارونکو ته د دې امکان ورکړي چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره پرمی له لرې واټن څخه په آنلاین بڼه ډکې د پاسپورټ ریاست ته خپل غوښتنلیکونه واستوي، او دغه ریاست ته د ورتګ وخت او نیټه ځانونه ته معلومه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی دغه پروګرام د پیل غونډې ته ویل چې دا پروګرام د الکترونیکي حکومتوالۍ برخه ده چې د افغان متخصصینو لخوا ډیزاین شوی دی.
دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورټ څخه دو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونو وروسته ټولو کنسلګرۍ او ټول سفارتونو ته د پاسپورټ باید یو سیستم وي د ټول ملک لپاره، او هغه باید مرکزي سیستم وي. دا زموږ طرحه ده.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د دغه سیستم د ځانګړتیاو په اړه د خبرو پر مهال د پاسپورت د څنګه څخه شیبه په شیبه د خبر ترلاسه کول د الکترونیکی پیژندپاڼې د معلوماتو پر اساس د سرحدونو او د ګرون سره نخلول او هم د پاسپورت غوښتونکو د نوبت تنظیم انټرنیټي مسؤلیت د پاسپورت ترلاسه کولو د پړاوونو ساده کول د دغه پروګرام د ځانګړتیاو په توګه یاد کړل. د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې دا پروګرام به د دغه ریاست د پاسپورت د ویشلو بهیر د اوس پر تله 15 ځلې لوړ کړي. د پاسپورت رئیس جنرال سید عمر صبور د دې پروګرام د پرانیستې غونډې ته وویل چې اوس مهال دا ریاست په ورځ کې 2000 کسانو ته پاسپورټونه ورکولی شي، چې دغه پروګرام له لارې به دا ریاست په ورځ کې 1000 کسانو ته پاسپورټ ورکړي.
ظرفیت اینانی د تابیس که
د همدې معلوماتي بانک ظرفیت چې د اسان خدمت په مرسته جوړ شوی تر 300,000,000 پورې ثبت شوي اسناد ساتلی سي، چې په یو ساعت کې 6,000 کاروونکي په یو وخت کې ورڅخه ګټه اخیستلی سي.
همزمان کار کنه.
هغه ویل چې دا پروګرام به په افغانستان کې د جعلي پاسپورټونو مخه ونیسي او هم به افغانستان څخه بهر ته د قانوني تعقیب لاندې تورانو د تیښتې مخنیوی وکړي. د پاسپورټ رئیس د آنلاین پاسپورټ ورکړې په بهیر کې ننګونو ته هم اشاره وکړه او یوه ننګونه یې د انټرنیټ د ظرفیت کمیدلو ښودل.
نداشتن انټرنیټ کافي
د اړتیا په اندازه د انټرنیټ نشتون موږ ته 500 MB انټرنیټ راکړی چې د یو کال لپاره به ترې ګټه اخلو، خو ښه به دا وي چې که د آنلاین بهیر پر مهال که کومه پیښه وسي موږ یې کافي ولرو.
آنلاین مو میشه
همداشان هغه په محدود شمېر د الکترونیکي تذکرو ویش او د کاغذي تذکرو پراخه استعمالول د ریاست دپاره د یو معیاري دانه دشتون د خزینه کارکوونکو کمواله او د آنلاین بهیر د پرمخ وړلو لپاره د کاري ظرفیت کمواله هم د خپل کار د ستونزو په توګه یاد کړل. شاوخوا 15 کاله وړاندې افغانستان الکترونیکي پاسپورټونو استعمالول پیل کړي دي. د افغانستان د پاسپورټ ریاست وایي د 1991 لمریز کال راهیسې یې 3.5 میلیونه پاسپورټونه خلکو ته ویشلي دي. دا ریاست وایي چې اوس یې 3.5 میلیونه نوي پاسپورټونه چاپ کړي چې د استعمال لاندې پاسپورټونو پرتله د جیل امکانات پکې ډېر کم دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2013 کال کې په مخدره موادو د 8,113 روږدو کسانو درملنه سوې چې له دې شمېر څخه 9,000 یې ښځې او ماشومان دي. لیمې نیازی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر زیږدیز کال کې په مخدره توکو د 8,113 روږدو کسانو درملنه شوې چې 9,000 د ډېرو عمر لرونکي سړیان، 9,000 ښځې او ماشومان او 2,500 نورې تنکي ځوانان دي. د دغه وزارت د روږدو کسانو د درملنې برخې مشر ډاکټر یوسف شاپور امریکا غږ ته وویل چې له درملنې وروسته په مخدره توکو د روږدو کسانو شمېره که څه هم معلومه نه ده، خو د مخدره توکو قاچاق، مخدره توکو ته اسانه لاسرسی، فقر او بیکاري هغه لاملونه دي چې له درملنې وروسته هم ګډ شمېر کسان بیرته روږدي کیږي.
د قسمت میزان
مخدره توکو باندې د بیرته روږدي کیدو په اړه کوم شمېرې نشته، خو په افغانستان کې هغه څه چې موږ باندې اغیز کوي فقر، اوزګارتیا، د مخدره توکو کرل، د مخدره توکو قاچاق او مخدره توکو ته اسانه لاسرسی دی. هغه کسان بیرته احتیاط ته اوړي چې یو ځل یې درمل نشوي. ده
میزان برگشت دوباره را به احتیاط به مواد مخدر بیشتر.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2014 کال د سروې پر اساس په افغانستان کې 2.9 تر 3.5 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي، ګټه اخیستونکي او هغه کسان دي چې وجود کې د مخدره توکو ازموینې اټیست مثبت دی.
په آخره کې د سو خبرونو سرخط واورئ. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د طالبانو نه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. محب وویل د طالبانو سره سوله په سیمه کې د نړیوالې دهشتګرۍ د ختمېدو معنی نه لري. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د افغانستان امنیتي قواوې به د دهشتګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی ځکه چې دا لوی اوږدمهاله ګواښ دی او نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو او د امریکا د اسادو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې په نوو ګمارنو کې جنرال بسم الله وزیری د جنرال محمد شریف یفتلی په ځای د لوی دریسیس په توګه ګمارل شوی دی.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارو.